السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو اوریدل دي سات خبرونه. داعش خراسان څنګه په کابل کې د پنځشنبې پورز د شوی چاودنی مسؤلیت منلې. بیا لا بیل رسنوی خبر ورکړه چې د ډلې پرون نا وخت په خپل ټلګرام کې دا کړی چې دوی به هغه ورزشی کلب کې چیرته چې چاودنه شوی بم ځای پر ځای کړو. طالب چارواکو د کابل پر ویدیس کې د دې چاودنی په پایله کې د څلورو تنو وژل کېدل او نه نور ټپي کېدل منلې دي. خو په سیمه کې د پیښې عیني شاهدان د دې چاودنی مرګ ژوبله څو برابر ډیره بولي. د وایرو د چلدې وړاندې هم داعش ډلې د کابل په لویدیز کې چیرته چې ډیر اهل تشیو مشتي د ورته چاودنو ځان مرګو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او یمن سره د 8 میلیون یورو په ارزښت اضطراري مرستې اعلان کړی. دې وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې لیکلي د دې مرستو هدف د هغو کسانو لاسنیوی دی چې په دې هیوادونو کې جګړو او نورو طبیعي افتونو زیانمن کړي دي. د دې پیسو 5 میلیون یورو یې افغانستان ته ځانګړي شوي دي چې 3 میلیون یورو به یې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ او 2 میلیون د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لارې په افغانستان او سیمه کې د دوی په کارونو ولګول شي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پیسې به د هغو زلزله ځپلو پر لاسنیوي هم مصرف شي چې روانه میاشت په هرات کې زیات ځانونه وګالل. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې غواړي د خپلو دې مرستو اندازه پر روان میلادي کال کې 80 میلیون یورو ته ورسوي. په افغانستان کې د پاملرنې نړیوالې مؤسسې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ادارې مسؤول ګراهم دویسون پرون جمعه په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپله ایکس شبکه یې خپور کړی ویلي د مرژوبلې تر څنګ په دې زلزله کې شاوخوا 40,000 کسان په مستقیم ډول له دې زلزلو زیانمن شوي دي. له دې سره جوخت روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په هرات کې 8,000 زلزله ځپلي کسان د دوی له روغتیایي مرستو برخمن شوي دي. د دې سازمان په وینا په وروستیو زلزلو کې د هرات زندهجال، انجیل، کشکر آباد، سنګي، ګلران، کوهسان او خپله هرات زیات زیانمن شوی دي. بلخوا په سلګونو زیانمن شوی کورنیو په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو له کموالي شکایت کړی. ویلي دي دوی اصلي ستونزه د خوړو، پاکو اوبو، سرپناه او روغتیایي خدماتو کموالی دی. د ماشومانو تعلیم د فعال متی الله ویسا له خوشی کېدو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ویلي دي چې د بشري حقونو د مدافعانو پر خوندیتوب کار کوي. یوناما تېره شپه په خپله ایکس شبکه لیکلي چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو لخوا د قلملار ټولنې د مشر ښاغلي ویسا خوشی کېدل یو مثبت او د ستایلو وړ ګام دی. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته ویلي و چې ورور یې د طالبانو په توقیف کې د 215 له تېرولو وروسته تېره پنجشنبه خوشی شو. خو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ځینې فعالانې لکه جولیا پارسي او ندا پروانی له هم د طالبانو په توقیف کې د نړیوالو لغښتونو سره سره نه دي خوشي شوي. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي احمد ولی هوتک خپل قرغزستاني سیال ته د لوبې په دویم راوند کې ماتې ورکړه. د سیالۍ د اکتوبر په 20مه نیټه د کابل په وخت 13 په ماسخوتن په 9 بجو پیل شوې وه چې د هوتک سیال د لوبې په دویم راوند کې تسلیمي ورکړه. دا سیالي د روسیې په مسکو ښار کې وشوه. دا د آزاد مبارزو په سیالیو کې د هوتک یو 10مه بریا وه. نوموړي تر دې دمه یوازې یوه سیالي بایللې ده. وسلدی چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره خېدو خبره وکړه. په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو هوایی بمباری زور اخیسته. د هوایی بمبار له ډیرې دو سره د پراخ مرجوب راپورونه هم ورکړل شوې دي. ولخوا په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوې او محاصره شوې او خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوې دي. په همدې حال کې د سکاټلند لومړي وزیر حمزه یوسف په خپل ایکس باندې لیکلي د غزې د مخابراتو د پرې کېدو له امله په غزه کې له خپل محاصره شوې کورنۍ سره اړیکې قطع شوې ده. په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو د پراخېدو له اعلان سره سم حماس هم ویلي چې دوی وسلوال چمتو دي چې په بشپړ ځواک اسرائیل بریدونو سره مقابله وکړي. حماس دا ادعا هم کړې چې وسلوالې له اسرائیل عسکرو سره په څو ځایونو کې نښته کړې. ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غړو سمدستي د بشري مرستو رسولو لپاره په غزه کې اوربند رایه ورکړې چې 116 هیوادونو تایید کړي خو 14 هیوادونو منفي رایه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسونکو ادارو په ګډون ډېرو هیوادونو هر څه شر د مرستو رسولو غوښتنه کړې. او د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپاهي په ځاران پر څو مخکه غوړو تازه بندیزونه اعلان کړ. دا اقدام د حماس ډلې د تمویل شبکې د لمنځوړو یو هڅه ګڼل شوې ده. د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل چې د حماس یو مشر په ایران او یو شرکت په غزه کې د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شوی دی. په یو جلا اعلامیه کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د حماس ډلې د جنګیالیو د روزنې او ملاتړ له کبله څو کسان د بندیزونو په نوم لاړې کې شامل کړی شوي دي. ایران پر اسرائیل د حماس ډلې لخوا د اکتوبر میاشتې د 2 منټې حملې ستایي دي او تل د حماس ډلې کلیدي ملاتړې شوالي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. په دې خبرونه کې ټول وګړو ته یو رنګ د سفر په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی حقوق پوه سبحان مصبا. مصبا صاحب، په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. روزو خبرونه ته په پایل کې درته وایي چې سفر کول څنګه دي او څوک حق لري.
سفر کول دا دی وګړو اساسي حقوق له جملې نه راځي چې په نړیواله کچه باندې په ملي کچه د افغانستان اساسي قانون په دې باره کې بحث کړی دی او د شمه ماده کې په مشخصه توګه ویلي دي چې هر وګړی حق لري چې سفر وکړي، هلته مسکن اختیار کړي، یعنی د افغانستان سر تا سر، او د دې تر څنګه د افغانستان نه بهر سفر وکړي او بیرته راشي. او حتی دا هم ویل شوي دي چې دولت مکلف ده چې د افغانانو له حقوقو نه دفاع وکړي بهر نه. د دې تر څنګه په نړیواله کچه د بشر د حقوقو په نړیوالې اعلامیې کې د سفر کولو حق که یو چا ژوند په خاطر کې کېږي د مهاجرت حق ده، یعنې داسې ویل شوي دي چې هر وګړی کولی شي چې هرې ګوښې ته د دنیا پرته له هېڅ محدودیته که چېرته ژوند په خاطر کې لاړ شي هغه چې رسمي اوسي هغه په سفر باندې. همدغه رقم نور کنوانسیونونه نور اسناد په ټوله کې د دې مسلې د تضمین لپاره شتون لري، او حق د سفر یو د اساسي حقوقو له جملې نه نیولی ده، خصوصا کله چې بحث د ګلوبلایزیشن را مطرح شو د نړۍ په سطحه باندې. نن سبا خو نړۍ ډېره سره رانږدې شوله، نو اوس هر څه باندې سفر باندې چرخېږي، هر څوک کولی شي هرې خواته سفر وکړي، ډېر زیات سهولتونه برابر شوي دي او د نړۍ په سطحه باندې، او ډېر مختلفه ځایونه کې لکه د دوبۍ کې چې یو مرکز جوړ شو چې د هرې ګوشې نه د دنیا خلک راځي، ترکیه کې مثلا تر ټولو ستر هوایي میدان جوړ شو، همدغه رقم سره په نورو ځایونو کې مثلا په خپله په امریکې کې ډېر خلک سفر کوي هرې خوانه. نو دا یو مسله ده چې یو معموله موضوع ده، او دا په دې هکله هېڅ
یو موضوع بله چې په دې وروستیو کې راولاړه سوې ده هغه په افغانستان کې د مېرمنو لپاره سفر کول دي. موږ او تاسو شاهدان یاستو چې څه موده وړاندې یو شمېر نجونو غوښتل سفر وکړي د تحصیل لپاره بهر ولاړې سي. دوی په افغانستان کې د کابل هوایي ډګر څخه بېرته وګرځول سولې. په همدې حال کې بیا لیدل کېږي چې یو شمېر ښځینه کله چې له بهر نه افغانستان ته سفر کوي یو شمېر ته اجازه ورکول کېږي، بې محرمه یو شمېر ته نه ورکول کېږي. دوی دلایل دا ګڼي چې مثلا فلانی خارجي پاسپورت لري، هغه کولی سي یو څوک په افغاني پاسپورت نسي کولی. له بلې خوا اوږدو جګړو ګڼ شمېر ښځې بې وروره کړي، بې پلاره کړي، بې میړه کړي. دوی محرم نه لري چې هغوی له ځان سره وګرځوي، او دوی مجبوره دي سفر وکړي، له یو ځای نه بل ځای لاړې سي. په دې هکله تاسو څه وایي، څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېږي؟
اصل په اساسي قانون کې دا ده چې یو ښځې د قانون په مقابل کې د یو رقم یا مساوي حقوقو او امتیازاتو نه برخورداره دي. دلته مسله دا ده چې دا بحث سیاسي ده، دلته هغه خپلو نورو اهدافو ته ځانونه ورسوي، هغه سې یو بهانې کوي. شریعت کې صحیح ده بحث د محرم شته ده، خو هغه شرایط خاص دي سفر لپاره، یعنی داسې نه ده چې بیا خصوصا چې د ضرورت مسله مطرح اوسي د هر څه جواب ورکوي. شریعت داسې نه ده چې مثلا یو شی مطلقه بند کړي. که د محرم مسله مطرح شوې هم ده، دا خو داسې نه ده چې د ضرورت اساس اوسي، یو څوک نشي کولی خصوصا په دې زمانه کې. نو هغه یعنی شرعي ممانعت دې مسلې ته نشته، نه هم حقوقي او قانوني ممانعت شته ده. فقط مسئله دا ده چې دا د دې لپاره چې یو استفاده وشي، غلطه استفاده وشي، له دې نه یو فشار راوړل شي په نړیواله سطحه باندې چې مثلا هغه د موږ او تاسو د طبیعت اصل د وینې پر بنسټ ده، د افغانستان اوسي، هغه د افغانستان ده، او هغه لکه د عادي وګړي هغه ټول حقوقونه برخورداره ده. مهمه مسله خو همدغه ده چې که د شرعي لحاظ نه د محرمیت مسله مطرح کېږي، د هغې کې پاسپورت ځای نه لري، یعنی هغه به بیا په یو رقم. خو په شریعت کې هم داسې نه دي لکه دوی چې وایي. او مسله د مساواتو ډېره مهمه ده، که هر څوک یعنی افغانستان ته ځي یا له افغانستان نه بهر ځي، حق لري چې پرته له هېڅ قید و شرطه له دې حق نه استفاده وکړي او لاړ شي. او دا څرګندونې په خپل ذات کې تبعیض آمیزه څرګندونې دي، او دا هېڅ نه وه شرعي او حقوقی اساس نلری، فقط سیاسی موارد دی چې دوی ته استفاده کیږي. هو مونږ شاهدان نیستو چې ځینې نجونې چې هغوی د خپل د تحصیل د حق نه په استفاده چې یو اساسي حق ده د سفر له حق استفاده کوله چې دا بل اساسي حق ده. نو دا خو موږ تاسو شاهدان یو چې نن سبا طالبانو نجونې د یو شرعي حق نه چې هغه د تعلیم حق د محرومیت را لسته کړی ده پرته له دې چې هېڅ نوه ماده دلیل ورته شتون ولري او د دې تر څنګه بیا سفر باندې بندیز کول. نو دا خو واضح خبره ده چې د دوی په حقوقو تېری ده او نقض ده د دوی د اساسي حقوقو. نو بناً په اصولو کې ستونزه نشته، نه په ملي کچه، نه په شریعت کې، او نه هم په نړیوالو اصولو باندې. فقط بحث په سیاسي ارادو باندې ده چې څرخ هم له دې حق نه دغه د خپل د دې حاکمیت نه څه رقم ناوړه استفاده کوي تر څو دا فشار وارد کړي ښځو باندې چې په مقابل کې نړیوال دې ته اړ کړي چې مثلا د دوی غوښتنو ته غاړه کېږي یا به نور هر هدف چې لري. خو په هر حالت کې موږ ورته نقض د دې حقوقو ویلی شو، په دې کې غاړه هم بندېږي په اخروي لحاظ او په دنیوي لحاظ باندې هم مسؤلیت لري.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس راځو دې ته چې په خپله د سفر کولو په ګټو باندې خبرې کوو. مسافرات کوم چې سړی ته ورزده کوي چې هغه په خپل هیواد کې تنسي زده کولی؟
ډېره مهمه مسله هم دغه ده. ګورې، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده وایي تاسو علم زده کړئ ولو که په چین کې اوسي. پاس دا ده چې سفر کول د نن سبا په اوسنۍ نړۍ کې ډېره یو مهمه مسله ده. که یو څوک څو کتابه ولولي هغومره یې تجربه نه پورته کېږي، هغومره پوهه نشي پیدا کولی مګر دا چې یو سفر وکړي. اقتصاد د پیاوړتیا لپاره، د تجارت د رونق لپاره، په ژوند کې د تغییر لپاره، او بیا د خدای تعالی حکم دا ده چې تاسو دغه ځمکه چې ما پیدا کړې ده په دې ځمکه کې تاسو وګرځئ څومره چې کولی شئ. په سفر کې تجربې ډېریږي، زده کړه را پیدا کېږي او پرمختګ کېږي. بیرته مثلا که د سفر زمینه محصلینو ته مساعده شي، بهر کې زده کړه وکړي، هغه ستاندردونه چې په بهر کې دي خصوصا اروپا یا امریکا یا نورو هیوادونو کې د زده کړې، نو که د موږ افغانان د دې نه په استفادې زده کړه په بهر کې وکړي، بیرته په وطن کې ته استفاده وکړي. اوس نن سبا اوس وګورئ موږ تاسو د قوشتپې د کانال د پرانستې شاهدان یستو، اوبه راغلې، داسې ځای ته اوبه راغلې چې هلته په عمر کې هم اوبه نه وي تللې. دا د چا له برکته وي؟ دا خو د همدغه انجینرانو له برکته وي. انجینر خو درس ویلی، زه یقین لرم چې په دې کې ډېر داسې انجینران ول چې به هرې درسونه ویلي ول او دغسې غټه پروژه یې مخته بوتله. همدغه رقم که یو عادي مریض د موږ تداوي کېږي، همدغه رقم که هر څه کېږي. نن سبا د دنیا ډېر پرمختللي هیوادونه د تحصیل لپاره خلک استایي نور هیوادونو ته، دا یو معموله مسله ده. همدغه رقم خلک د سفر د خلکو لپاره یو اصل ګرځېدلی ده، په استفاده باندې ډېرې زده کړې کوي. که چېرته دلته محرومیت رامنځته کېږي، محدودیت رامنځته کېږي، طبعا د دغو اقتصادي پرمختیا، د دغو تجاربو، د دغو ځایونو چې ویني له دغه نه محرومه کېږي. کاشکې چې د اوسني اسلامي امارات دغه چارواکي وکړی شي سفر کې هر خواته ولاړ شي، هغه باندې چې محدودیت نشته، چې هغوی لږ سره پوه شي، زده کړي چې دغه ژوند څه شته وایي، د پرمختګ څه معنا لري، د خلک ولې ښه ژوند کوي، ولې په ښو ستاندردونو ژوند کوي، په ښه کوالټي باندې ژوند کوي. زه فکر کوم چې کېدای شي چې دوی په اذهانو کې تغییر راشي، او یقینا چې راځي، ځکه یوه غټه ستونزه د جهالت ستونزه ده. ناپوهي دا ډېرې غټې ستونزې راولاړوي. نو لازمه ده، ډېره لازمه ده چې په دې هکله باندې خاص تدابیر، خاص سهولتونه وشي، او هغه سهولت د ښځینه او نارینه او فرق باید نه وسی، بلکې ټولو ته باید فرصت برابر شي. ګورئ، دغه د محرمیت او د دې په ارتباط باندې که دغه د که څوک یو اخلاقي کار یا جرم یا چه یو خلاف کار کوي، هغه موارد په حقوقي لحاظ باندې معلوم دي، په شرعي لحاظ معلوم دي چې څوک یې وکړي. پرته له هغې نه نو نور خو براتو ذمه په اصلي حالت د اشخاص بېګناه دي ټول، مګر دا چې حکم د قانون وسي، مګر چې قانون یو جرم ګڼلی وسي، او بیا هغه پروسه یې بېله ده. یعنی په عادي لحاظ باندې ټول د دې حقوقونه برخورداره دي، سفر وکړي، خپل په ژوند کې تغییر راولي.
بله، که دا وایي چې کله یو څوک اراده لري چې سفر وکړي، خپل کړه وړه څه رقم تنظیم کړي، له مخکې څه رقم پلان ځان ته جوړ کړي، د سفر په وخت کې کوم کارونه وکړي چې هغه سفر مفید تمام شي؟
ما د افغانستان ته سفر تقریبا 150 ولایتونو ته ما سفر کړی، او ما افغانستان تر یو حده پورې پیژندلی، خلک مې پیژندلي دي، ډېر سوالونه ما ته راحل شوي دي. زمونږ جغرافیا، د مونږ خلک، د مونږ هغه څه چې لرو، هغه ما په سترګو لیدلي. هغه په سترګو لیدل او د نسبت دې ته چې په کتابونو کې لولي، په مکتب او پوهنتون کې لولي، ډېر فرق کوي. دې تر څنګه د مختلفو هیوادونو ته سفر کړی ده. یا مثلا زه چې د امریکې متحده ایالاتو کې یم، کم تر کمه 10 ایالاتو ته زه تللی یم او ما ډېر څه زده کړي دي. نو سفر لپاره اصلي خو مهمه مسله دا ده چې سړی باید یو هدف ولري. هدف فرق کوي، ځینې خلک یوازې د چکر لپاره ځي، ځینې مثلا رسمي کارونه دي چې ما معمولا په رسمي مسایلو باندې زه تللی یم، په خیریه کارونو باندې زه تللی یم. مثلا زه د یو خیریه نهاد چې افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه مساعده ول، از د هغه یو نړیوال نهاد د هغه د بورد غړی وم او په دې کې به ما ډېر سفرونه کول. هغې خواته هلته زما هدف بیا مشخصه ول چې زه کوم هدف لپاره تلم. خو ډېره مهمه مسله دا ده چې که څوک غواړي سفر وکړي، اول خو سفر باید وکړي چې کاش توان وسي سفر باید وکړي. که هغه داسې سفر وسي چې مثلا هدف پکې یو اسلامی فریضه دی ادا کول و اوسی، لکه دی حج مبارک سفر چې دا خو فرض ده پر ټولو باندې، د دې لپاره پوهه په کار ده، لازمه پوهه په کار ده، هغه معلومات او د دې تر څنګه دی هغه لازم عبادت و هغه چې دي هغه هدف ده او هغه کې ډېر څه سره زده کوي. د دې تر څنګه که مثلا په نورو یو څوک د تجارت لپاره سفر کوي، ډېره مهمه مسله د ما په آن داده چې سړی باید یو عملیاتي پلان یا داسې یو برنامه چې تر څو بېرته راځي دا باید نوشته شوی د ځان سره ولري. ځکه سفر کول که لازمه آمادګي نه وسي بیا له غټو ستونزو سره مخامخېږي. یعنی نن سبا د سفر په ارتباط د نورې دنیا په سطحه دومره له دغې نوې ټکنالوژۍ نه په استفاده باندې دومره پرمختګونه شوي دي که یو څوک مثلا غواړي له امریکې نه چین یا جاپان یا نورو هیوادونو ته سفر وکړي، ټولې خبرې په آنلاین بڼه وسي. یعنی تر دې حده پورې چې مثلا کده ځي یو رستورانت کې غواړي ډوډۍ وخوري، هغه منیو دا اوس ځان ته انتخابوي چې زه به مثلا یو میاشت وروسته زه فلاني رستورانت کې به ډوډۍ خورم، خو زما ډوډۍ به دغه شی وسي. د هوټل ریزرویشن مسله، مثلا د ټکټ، د تیارې، دې ته ورته دا په خپله یو منیجمنت ته ضرورت لري. او هغه چې مثلا پرته له معلوماتو سفر کوي، هغه حتمي له ستونزو سره مخامخېږي او هغه به د سفر نه لذت نه اخلي. دې تر څنګه مهمه دا ده چې څوک چې لیکنه کولی شي، لوستي کسان هغوی دي ولي که د سفر نه د خپل د خاطراتو د خپل هغه څه چې ویني په سترګو مثلا په سفر کې، ځکه آخر د سفر کې چې بیرته راګرځي، که هغه په رسمي بڼه وسي، که په یو مذهبي مسله وسي، که تجارت وسي، که سیاحت و چکر وسي، نو لازمه ده چې له هغه نه باید زده کړه وکړي او بیرته د خلکو ته دده په دې ګټو په باره کې ووایي. ځکه چې واقعا نن سبا د سفر مسله یوه ډېره مهمه مسله شوې ده او ډېر زیات سهولتونه دي په دې هکله. او ښه سهولت دا ده چې که یو څوک د وادي تلیفون ولري، سمارټ تلیفون، او دا ګوګل سره وصل وسي، انټرنټ سره وصل وسي، ډېر زیات سهولتونه یې اوسه برابر دي د سفر لپاره. هغه ټول معلومات چې لازمه وسي هغه ټول ترلاسه کوي. یعنی دې ته لازمه نه ده چې څوک مثلا ښځه وسي یا تنه وسي او څوک حتی سواد کم وسي. یعنی ډېر شیانو ته دا فرصتونه امکانات شته. فقط مهمه مسله دا ده چې یو خاصه برنامه ورته ولري تر څو که څوک غواړي سفر وکړي.
بله مصباح صاحب، په آخر کې به دې ته راسو چې دامګړۍ په افغانستان کې میرمنې د سفر حق نه لري او دوی غواړي سفر وکړي، اکثر ته امکانات هم برابر دي، مګر دوی داسې نشي کوی سفر وکړي. یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي، یو ډول ناامیدۍ سره مخ دي. دوی ته به په آخره یو څه ډاډ د تاسو له خوا وړاندې کړو. او بله دا چې حاکم نظام ته تاسو څه وایه چې یعنی تاسو خلک تر دې اندازې په تنګ کړي، قید کړي دي چې دغو سفر په اسانه چاته نه برابرېږي. چې یو چیرې سفر وکړه په تیرې د افغانستان خلکو ته په ډېر مشکل ځان ته سفر برابروي، بیا تاسو دغه مخه نیسئ، بیا هغه نه پرېږدي چې لاړ شي. حاکم نظام ته به څه ولرئ او په افغانستان کې میرمنو ته به څه ډاډ ولرئ؟
افغانستان میرمنو ته خو دغه ګرچې دا ډېر وخته قربانۍ ته دغه سیاسي سلیقو شوي دي، زه د الله تعالی له دربار نه ورته اجر غواړم. خو د دې تر څنګه زه غواړم دا ډاډ ورکړم ورته چې کومې څرګندونې چې د مثلا د طالبانو له خوا نه یا د ځینو تاریخ فکره اشخاصو له خوا نه د شریعت پر نامه باندې کېږي، دا سمې نه دي. دوی ته هیڅ مشکل نشته، دوی کولی شي سفر وکړي. هغه جرمي بحثی مخکم ویلي، هغه بېله مسله ده. یقین لرم د افغانستان ښځې با عفته ښځې دي، با غیرته ښځې دي، او هغه دا څنګه ځانونه وساتي دې کې هېڅ د سوال ځای نشته ده. نو دوی د اوس لپاره چې د کومو محدودیتونو سره چې دوی مخامخ دي، چې مثلا پارک ته دې نه ځي، مثلا آرایشگاه ته دې نه ځي، مثلا حمام ته دې نه ځي، دې ته ورته دا شیان چې دي دا ټول شرعي اساس نه لري، بلکې دا فقط سلیقوي او سیاسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په سطحه باندې هېڅ داسې یو اسلامي هېواد موږ نه وینو چې داسې یو څه یې کړي، بلکې د اسلام تاکید ډېر په ښځې او په ماشوم باندې ده. نو دا مسله ده. د دې تر څنګ غوښتنې د شته حاکم ډل نظام نه دا ده چې که دوی غواړي چې په لومړي قدم کې که دوی غواړي چې دا مشروعیت د خپل تکمیل کی سمې کی، ځکه دوی مشروعیت د اوس له ستونزو سره مخامخ ده. نو دوی دې له وګړو سره رابطه ونیسي. وګړي څوک دي؟ خو له نیمایي زیات چې دي ښځینه دي، د هغې تر څنګه مثلا ماشومان دي. اوس دوی ته دغه سهولتونه ور برابر کړي د ښځو د تعلیم لپاره، د ښځو د کار لپاره، ښځو ته دغه لازمه سهولتونه صحیح ده. شریعت په چوکاټ کې، شریعت په چوکاټ کې له پخوا هم و، هېڅکله افغانستان کې شریعت نه خلاف چې نه دي شوي. هغه بعضې رژیمونه که یو کار کړی هغه ډېره محدوده فیصدي وه. په افغانستان ده نو بعض ځینې کسان شته دي چې هغوی داسې شریعت ته ډېر زیات پابنده نه دي. هغه فیصدي ډېره کمه ده، هغه اصلي افغانان نه دي. نو واقعیت خدا ده چې افغانان یعنی مخصوصا مسلمانان بله اسلامي شریعت احکام د کورنیو په سطحه، د اشخاصو په سطحه، دا ټولو په اذهان کې پاتې ده. په دې کې هېڅ خبره نشته ده. تجدید د نظر وکړي او پرېږدي چې د مونږ خویندې وکړی شي، سهم ولري په ټولو مواردو کې، ازادیانې هغه لازمې ازادیانې ولري، تر څو د دغه شته ناورین سره چې ورس مخامخ دي د دې نه را خلاص شي او دا ستونزې را حل شي. او دا په داسې حال کې ده چې په دې رقم سره چې دوی اوس روان دي، په دې کې هېڅ نتیجه نه ورکوي. اول تر ټولو ستر تاوان هم دوی ته ده. مثلا د کار ارتباط باندې په ټولې دنیا په سطحه باندې دا ثابته ده چې نفوس د ښځو له نارینهو نه حتی ډېر ده. اوس یو نجلۍ چې په دغه ځوانۍ عمر کې اوسي، د دوی انرژي دا په خپله ډېره غټه مسله ده. دوی کار کوي، یعنی زه په یقین سره ویلی شم چې ښځینه له نارینهو نه ډېر په سلیقې او ډېر قوي او ډېر زیات زحمت کشه دي او ډېر کار کوي، سخت کار کوي. نو د دوی کار کول د اقتصاد رشت کې، د دوی کار کول دوی ته د مالیې په ورکولو کې، بېرته کې چې دوی د خپل کورنۍ، خپل ماشومان سم د کورنۍ په اقتصاد کې، په ټوله کې د مملکت مختلفو څانګو کې د پرمختګ یو عمده عامل هم دوی دي. نو اوس ګورې د مونږ اوسني حاکمان له یوې خوا همدا ناری وهي چې مثلا نړیوال د کومک وکړي، نړیوال سره د اړیکه اوسو، کومک دوی وشي، مثلا زلزله کېږي، مثلا یو بل یو آفت راځي، کومک وړي. او له بلې خوا نه د هغه ښځینه چې انرژي لري، سواد هم لري، کار کولی شي، هغوی مثلا په کور کې نولي دي، په یواز کې دي، بېسواده د مدرسې ملایان راوستي دي چې هغه په موارد واسطه پوهېږي. یعنی سر سر مونږ په تاوان کې یو د دې فورمول پر بنسټ باندې. او دې کې شرعي اساس هم نشته ده چې دوی وایي چې والله شریعت د ښځې له کاره منی کېږي، ښځې د مثلا د پوهنتونو له مکتبو له شیانو منی کېږي. دغه لپاره یعنی که لږ څه منطقي او معقوله تصمیم ونیسي، زه فکر کوم چې ښه به وي، ځکه چې لږ وروسته یې نیسي، ښه ده چې همدا اوس یې ونیسي او چې تر څو پورې یعنی په خپله دوی بقا په دې کې نغښتی ده چې که داسې تصامیم نه شي دوی به بقا کوي، او که خدای نخواسته په همدې رقم سره مخ ته ځي نو کرکې را زیاتېږي، فاصلې به همسې ډېرې، خلکو په زړونو کې به ډار وي، او د نظام په مقابل کې به بې اعتباره وي، مشروعیت به راترلاسه نه شي، او همداسې په زور به چلیږي. نو په زور باندې خو به خبره په زور چاکلي نه دي کړي، دا خو بیا نتیجه نه ورکوي. په دې هیله چې نظام دې شي ته توجه وکړي او ښځې دې نه بې ناهیلې کېږي، د ښځو حق ده، هغوی دې د یعنی د دې حقوقو د سلبولو صلاحیت هیڅ نظام په افغانستان کې نشي لرلی.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
له تاسو نه هم مننه، سلامت.
درنو دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د سفر کولو په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو پوه سبحان مصباح، تربیه پرزه کې چیاس الله بمال او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو درنو لیدونکو سلامونه او د تیری ونی خوشاله مدوامدار. زه سعید شینوارم او په یوبل و مورس کې مو د ونی له تودو مسایل او موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی د افغانستان د کرکټ بریا ولسی خوخی او سیاست سره ګډ کړل. زموږ د خبرونه ډیره برخه هم دې ته ځانګړې ده، خو کله سره پاتې شوې نو خبر بشي چې ایران کې د افغان کډوالو څه حال دی، سیاستوال د کرکټ په اړه څه وایي، او برېټانیا په جادو او کوډو کې ماسټري پیل کړي خو هلته په یو ښوونځي کې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ جوړ شوی روبات مدیر دی. هغې ته هم ورځو، خو د اوومې ورځې پیل د اونۍ له مهمو سره ټکو. افغان کډوالو ته د پاکستاني حکومت پرله پسې اخطارونه، وایي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته ونیسئ، ډېرې پیسې هم نشئ وړلی، ویزه واخلئ بیا راشئ.
ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کریں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں، ہماری طرف آئیں.
دا افغان لوبڈلی تاریخی بریا او دا ابراہیم زادران اور بلون کی ڈالی دا پاکستان پر وړاندې بے ساری بریا ټول افغانستان په خوشحالیو کې ڈوب کړ. خو دا ابراہیم زادران خبرو نه پاکستان کی سیاسی موضوع جوړ شو.
افغانستان بریا د پاکستان خلاف حتمی وا کانا سبھاو دیتی بریا مزہ سل چند زیات سوالا.
پیښور کې د طالبانو د قونسل جنجالي څرګندونی، وایي امارت مفتوا صادره کړې چې پاکستان کې جهاد نشته او مهاجر شړل د دوی کورنۍ مصلحت دی. او په مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو ښایسته تکیه او اندېښنې، تېرونۍ افغان ټولنیزې رسنۍ د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د نجونو د زده کړو او کرکټ په وجه خپلې وي، خو شنونکي وایي دا ضررونه هم لري.
افغانستان کې AI د دې وړتیا لري چې د هېواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بېلګې په توګه AI د ناروغیو تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
د دې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ته ضرورت دی. متاسفانه خپل په افغانستان کې کېږي.
او سم بشپړې ومې ورسته خرابلی. په داسې حال کې چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو په تړاو د دغه هېواد د ورکړي ضرب الاجل څلور ورځې پاتې شوې، پاکستاني ځواکونو یو شمېر سیمو کې د افغانانو دوکانونه او بازارونه نړولي او ځینو ښوونځیو ته ورغلي چې له دې طریقه د هغوی د کورنیو پلټنه وکړي. د پنجاب له راولپنډۍ څخه ازادۍ راډیو ته رسېدلې ویډیوګانې ښیي چې پاکستاني ځواکونه یو ښوونځي ته دننه شوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان یوسي، خو د ښوونځي له ادارې سره په کشاله وختي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو وار بیا افغانانو ته خبرداری ورکړه چې ناقانونه کډوال وي نو له پاکستانه دی ووځي، خو که د پاکستان ویزا یې واخیسته بیا پاکستان ته راتلی شي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال
موږ هڅه کوو هغه افغانان چې له 40 یا 50 کالو راهیسي دلته غیر قانونی میشت دی هغوی وباسو، او هغه هم زموږ دشمنان نه دي. دوی دی یواری خپل هیواد ته ولاړ شي بیا دی ویزا واخلي او راځي.
ویزا لیکر آئے ہماری طرف آئے، ہماری جو مومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے.
د پاکستان صدر اعظم همداراز ټولو پولیسو او ادارو ته عام تام صلاحیت ورکړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د افغانانو د نیولو، جیل ته استولو او د جبري شړلو اقدامات په خپله خوښه مخته یوسي. دغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي نه به د مهاجرو د ایستلو ضرب الاجل وغځول شي او نه هم افغان مهاجر له ځانه سره پاکستان نه تر 50,000 کلدارو زیات پیسې ایستلی شي.
بدقسمتی دا ده چې ډېر زیات افغانان دلته غیر قانوني اوسیږي. اوس دا خو د برازیل نوم نشو اخیستلی او نه برازیل ته لیږلی شو، خو ظاهره خبره ده چې دا افغانان دي. دوی به ځي او دوی سره چې کوم پیسې دي هغه به افغانۍ وړي، ډالر ورسره نکړي.
مسله زموږ د ټولو مسلین ورغدا د چې ویزه مسله ده. تقریبا درې ځله ما خپل سټینامه ته وکړ ریجیکټ کې هیڅ ور باندې معلومات نه کیږي چې مهلت یې چی نه. تقریبا د ټولو مسلین ویزه ریجیکټ شوی دی. دوی دلته اوس عموما اکثره مسلین چې وسیږي غیر قانوني وسیږي. هغه چې د دې چې دوی راتلونکي نومبر میاشت کې تقریبا په درویشتم تاریخ باندې دوی تخصصي برنامه لپاره سټینام کړی دی او دوی د ویزو درک هم نه لګیږي. دلته وضعیت هم ډیر سخت شوی.
بلخوا افغان هنرمندانو د پیښور استیناف محکمې نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دوی د شړل کېدو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي.
نو دوی پرون د افغانستان خدمت کو، د هغه ځای خدمت کو.